د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځا شپه کوم نه هلکلې وایم باندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. کابل کې 13 ورځ شوې ځان مرګي به می 14 نه کې د ملوش میرا تر دې شو سیوا شوې د غبرید کې ازمایونو لپاره راجه مشوې خزینه موصلینې په نخښه شوې د غپیخې پر ضد د خزو په احتجاج باندې طالبانو په کابل کې ډزې هم کړې. د پاکستان پوز د جمعې په ورځ یو ځل بیا ویلي د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د افغانستان د لورې نه د ترخګرو په برید کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او په سوات کې یو ځل بیا په سیمه کې د بدامنۍ پر ضد درنه احتجاجي مظاهره شوی او په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروستو احتجاجي مظاهرو پسې واقع دو غربي نړۍ تورن کړي او نن یې ویلي په هیواد کې یې نه د اروپا شهریت لرونکي نیولې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. کابل کې 13 ورځ شوې ځان مرګي به می 14 کې د ملوش میرا تر دې شو سیوا شوې د غبرید کې ازماینو لپاره راجه مشوې خزینه موصلینې په نخښه شوې وي. د دغه پیښې پر ضد د خزو په احتجاج باندې طالبانو په کابل کې ډزې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انتونیو ګوتیرش، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلفو ګرانډي، د بخښنې نړیوالې ادارې د هند خارجه وزیر او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو د دغه پیښې غندنه کړې ده. د کابل د زده کړو مرکز کې شوې دغه 14 کې ویخت پیغلی موصلینې نورې هم جوبل شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر په طالبانو باندې غږ کړی دی چې په هیواد کې د هر طبقې او جنس زده کړه کوونکو ته د تګ لارې او حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم په کابل کې شوې بمې 14 غندلې او په جاري شوې بیانیه کې یې په کلکه د تمام افغانانو د زده کړو او د دغې په سبب هیواد کې د سولې او امن لاسته راوړنو باندې خبره کړې. عراق کې د شیعه ملیشیې مشر مقتدا صدر په کابل کې د شیعه لګښیو پر ضد د بیا ترخګره برید په کېدو باندې طالبان تورن کړي دي. د اعلان کړي چې طالبان صلاحیت نه لري او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې افغانستان کې د مسلمانانو تحفظ یقیني کړي. دا په افغانستان کې د شیعه لګښیو هزاراو پر ضد د ترخګره برید لومړی غندنه ده. د مقتدا صدر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې نږدې یو کې یو شمېر د طالبانو مخالفه مشرانو د عراق سفر کړی دی. بلخوا په کابل کې د تازه 14 پیښې په ضد افغان میرمنو احتجاجونه کړي دي او مظاهره کوونکو په خپلو نارو کې ویلي چې په بشر وژنه خاموشي غداری ده. احتجاج کوونکو د پولیس سرخی سیمې نه خپل احتجاجي لاریون پیل کړ او د برچی سیمې پورې لاړل. د راپورونو تر مخه طالبانو په دوی باندې ډزې کړې دي او د احتجاج کوونکو مخه نیولې. راپورونه وایي چې یو شمېر خزینه احتجاج کوونکي او صحافیان هم په دغه مهال گرفتار کړی شوی دي. د پاکستان فوج د جمعې په ورځ یو ځل بیا ویلي د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د افغانستان د لوري نه د ترخګرو په یو برید کې پاکستانی پوځي وژل شوی. بلخوا افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې داسې کومه ډله یا عنصر نشته چې د افغانستان د خاورې څخه نور هیوادونو ته ګواښوي. د پاکستان سرکاري میډیا ریډیو پاکستان تر مخه پوځ ویلي د زیارت په ورځ په خرلاچۍ کې ترخګرو په پوځ باندې برید کړی او په ځوابي ډزو کې ترخګرو ته په غټه کچه تاوان اوښتی، خو د هغې کوم تفصیل یې نه دی ویلی. پاکستان په کلکه غندنه کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترخګرۍ لپاره کاریږي او زیاته کړې ده چې افغانستان د حکومت نه تمه لري چې په راتلونکو کې خپله خاوره د پاکستان پر ضد کارېدو ته پرېږنه دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال وایان بلال کریمی وایس اف امریکا ته ویلي نه خو په افغانستان کې داسې کومه ډله او عنصر شته چې د افغانستان د خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښوي او نه د طالبانو د حکومت لخوا چاته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکارول شي. هغه ویلي دي د طالبانو د حکومت موقف فالسي دا ده چې د ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي او د متقابل احترام په بنسټ اړیکې غواړي. تحریک طالبان پاکستان پرون مازیګر دا وکړي چې تیره شپه د کورمې د خټګري په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو هغه وخت برید کړی دی چې د دوی د سفر په مهال پوز د دوی د ګیرولو هڅه کړي. ټي ټي پی په نښته کې د درې پوځیانو د وجلو او ټپي کولو دا وکړي او وسلوالو ته د اوښتي تاوان په اړه باندې یې څه نه دی ویلي. د 13 سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه هم د پاکستان پوځ ویلي وو چې د کورمې په خارلاسي سیمه کې د افغانستان د لوري د ترخګرو په برید کې درې پوځیان وژل شوي وو. ټي ټي پي دغه برید ذمهواري منلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان څخه په پوله د ترخګره بریدونو په کلکه غندله کړې وه او د افغانستان د حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې په پوله د ترخګری مخنیوی وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دغه پیښې ته په غبرګون کې ویلي وو چې پاکستاني ځواکونو هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. په دغه مهال بیا د دواړو خواوو نه ډزې شوې او مرګ ژوبله پکې شوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو بیان بلال کریمی په هغه وخت په خپل ټویټر بیان کې ویلي وو چې د اصولو لمخې باید د ډیورنډ کرښې ته نږدې پوستې او پوځي څوکۍ جوړې نشي، خو د پاکستان ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوستې جوړې کړي. کریمی زیاته کړې وه بیا د طالبانو د حکومت ځینې کسان نږدې ورغلي چې د پاکستانی لوري سره په دغه موضوع خبرې وکړي، خو متاسفانه د پاکستانیو ځواکونو لخوا ورباندې ډزې شوې دي او په نتیجه کې تلفات رامنځته شوي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې سوات په مټه علاقه کې د سوات ولسی پاسون د بدامنۍ پر ضد او امن لپاره 13 ورځې احتجاجي مظاهره کړې او ویلي دي چې دوی به نور په سیمه کې د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو مذمت نه کوي بلکې پر ضد به مزاحمت کوي. په سوات کې دغه احتجاجي غونډه پرون د جمعې په ورځ ترسره شوې چې پکې پښتون ژغورنې غورځنګ، پی ټی ایم، د سوات قومي جرګې، سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر باندې ګډون کړی دی. یا د احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون پوښتنه راولاله کړې چې 10 کاله دلته وسلوال او طالبان نشو ورتلی، اچانک 15 ورځو کې دغه څنګه دغه ځای ته لاړل؟ نو چې په دغه 10 کاله کې نشو ورتلی، په دې 15 ورځو کې د چا په اجازه ورغلل؟ د سوات ولسی پاسون د احتجاج په داسې حال کې شوی دی چې د 13 میاشتې په 14 نیټه په سوات کې په یوه 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د 8 کسانو وژل شوی او په یوه بله پیښه کې د امن کمیټې پخوانی غړی هم وژل شوی. د دغه دواړو پیښو ذمهواري تېرې کې طالبان پاکستان منلی دي. په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروستو احتجاجي مظاهرو پسې واقعېدو غربي نړۍ تورنوي. نن یې ویلي دي چې په هیواد کې یې 9 د اروپا شهریت لرونکي نیولې دي. د جرمني، پولینډ، ایټالیې، فرانس، هالینډ، سویډن او د نورو هیوادونو شهریت لرونکو په نیولو د ایران او غربي نړۍ ترمنځ د اړیکو لا نور د خرابېدو ویره ده. دا خبر په داسې وخت مخې ته راغلی چې ماسا امینی د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهرو کې د نورو کسانو د وژلو راپورونه هم مخې ته راغلي دي. د ایران چارواکو ویلي دي چې 19 کسان هغه مهال پولیسو په ډزو باندې ویشتلي او وژلي کله چې مظاهره چانو په پولیسو باندې بریدونه کول. تهران په امریکا او غربي نړۍ باندې تورونه پورې کوي چې دغه احتجاجونو په شان لاس لري چې د هیواد امنیتي وضع ته زیان ورسوي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي دي چې د غربي هیوادونو شهریت لرونکي هغه مهال گرفتار کړی شوی کله چې د مظاهرو په شابه باندې پلانونه جوړول.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد مو سم د مهمو راپورونو پر لور. د افغانستان سرخار کابل کې یو شمیر میرمنو د تیری ورځې د برید خلاف لاجون کی هزاره ټولنې ته د تحفظ غوښتنه کړې. احتجاج کوونکي میرمنې امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د هوایي ډزو د تشدد لاري دوی د لارونه منع کړي دي، خو طالبانو دغو دعوو ته څه نه دي ویلي. بلخوا نړیواله ټولنې د برید غندلی دی او غوښتنه یې کړې ده چې په تاوتریخوالي کې ښکېلې ټولې ډلې دي د داسې ډول بریدونو څخه ډډه وکړي. د ډیوي خبریال ارباب محمود علي تفصیل راغونډ کړی په دې رپورټ کې اورو.
د کابل ښار په لویدیځ سنډا دشت برچی سیمه کې د 13 ورځې مرګونې 14 په پرګون کې نن شنبه یو شمېر میرمنو د یو لاریون په ترڅ کې د هزاره وګړو د وژنو د مخنیوي غوښتنه وکړه، خو دغه مظاهره د طالبانو لخوا وځپل شوې. دغه میرمنې چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده نن شنبه د هزاره وګړو نسل وژنه بند کړې. نسل وژنه جنایت دی، چوپتیا خیانت دی، تعلیم، کار او ازادۍ آبادی دا شعارونه ورکول. د دغه لاریون یو ګډونوالی معصومې حسینی امریکا غږ ته وویل چې د دوی نننی اعتراض په کاش تعلیمي مرکز کې د تېرې ورځې ځانمرګي برید له امله چې بدبختانه د دوی زیاتې ځوانې او نیکې نجونې چې د افغانستان د ښهوالي لپاره یې هڅې کولې د پوهې او خبرتیا درس او تعلیم په جرم مړې او ټپیانې شوې دي. اغلې حسینی زیاته کړه چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول میرمنې د هزاره وګړو د هدفي وژنو په اړه اندېښنه لري او په همدې خاطر هغوی لارو ته راوتلي دي. د اغلې حسینی په وینا د نننی لاریون زیات ګډونوال میرمنې او نجونې وې چې غوښتل یې د هزاره وګړو د وژنو بندولو په اړه خپل غږ پورته کړي، خو هغې وویل چې طالبانو د هغوی د لاریون مخه نیولې او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالی یې کړی دی. په ټولنیزو رسنو کې په خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د طالبانو اړوند کسان د ښځو د لاریون پر مهال ډزې کوي. پر همدې مهال د جولیا پارسی په نوم یوې بلې میرمنې ویلې دي چې د طالبانو کسانو د هوایي ډزو تر څنګ یو شمېر احتجاج کوونکي میرمنې وهلې دي او یو شمېر نارینه چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و له ځانه سره وړي دي. هغې وویل چې د دوی لاریون بیا هم په تاوتریخوالي سره پای ته ورسېد. ټولې نجونې چې اعتراض یې کړی و ووهل شوې او خولې او غاښونه یې مات شول. ټولې نجونې یې تر هغه حد ووهلې چې هیڅکله یې داسې کار نه و کړی. په همدې مهال د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون یو شمېر ښځینه محصلینو هم د تېر ورځې مرګونې چاودنې په غبرګون کې مظاهره کړې ده. په کابل کې د طالبان حکومت امنیتي محصلینو تر دا مهال د نننۍ مظاهرې د مخنیوي او د ځینو میرمنو د وهلو په اړه د مظاهره کوونکو د ادعاو په حق لسن نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې د طالب سرتیرو لخوا د ښځو د لاریونونو د مخنیوي او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. د کابل ښار په لویدیځ په دشتې برچي سیمه کې د تېر ورځې چاودنه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاوی دفتر یونیما، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یونیسف، په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د برتانی سفارت د کابل ښار په لویدیځ کې د کاج تعلیمي مرکز کې دننه د جمعې د سهار 14 په سختو ټکو سره غندلې ده او د دغې پیښې د ځپل شوي خلکو د کورنو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. تر دا مهال د دغه چاودنې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې په غاړه نه دی اغستې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه پیښه یو لوی وحشت بللې او دا برید یې په سختو ټکو کې غندلې دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په یو اعلامیه کې د کاج په تعلیمي مرکز برید په سختو ټکو غندلې او دا برید یې د ټولو اسلامي او انساني اصولو او ارزښتونو په خلاف عمل بللې دی. د افغانستان د ملي پخلاینې د پخوانی عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دا برید په سختو ټکو غندلې دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارد افیر کارن ډیکر هم د خپل ټوټر په پاڼه دا پیښه په کلکه غندلې ده او د پیښې څخه اغېزمن شوې کورنو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل کې د ایران سفارت هم د خپل ټوټر په پاڼه د کاج په تعلیمي مرکز د جمعې د ورځې تورېستي برید په کلکه غندلې دی. د دشتې برچي اکثر اوسېدونکي د هزارو قومي اقلیت پورې اړوند شیا مذهبه وګړي دي. د هغه اقلیت وګړي چې په تیرو دوه لسیزو کې د سخت دریسو اسلام پالو په ځانګړي توګه د داعش د برید هدف شوي دي. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د پاکستان پوځ د زیارت په شنبه په ورځ یو ځل بیا ویلي و چې د خیبر پختونخوا په کورمزدوله کې د کرخې له پورې غاړي افغانستان نه ترهګرو برید کړی او یو پاکستاني پوځي پکې وژل شوی دی. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په افغانستان کې داسې کومه ډله یا کس نشته چې د افغانستان له خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښوي. څېړونکي وایي دغه ډول بریدونه د دواړو هیوادونو اړیکې خرابولی شي. نور حال د ارشد مومن په دې رپور کې.
د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه پوز ویلي د زیارت په ورځ په خطلاچی کې ترهګرو په پوز برید کړي او په ځوابي ډزو کې ترهګرو ته په غټه کچه تاوان وخته، خو دغه کوم تفصیل نه دی ویلي. پاکستان په کلکه غندنه کړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. تحریک طالبان پاکستان پرون مازیګر دا وکړي چې تېر ورځ په کورمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو هغه وخت برید کړي چې د دوی د سفر په محل پوز د دوی د ګیرولو هڅه کړي. د پېښور اسلامي کالج په هنتون کې د سیاسياتو د زده کړې د سانګي استاد پیاز مشال دی وته ویل افغان طالبان او ټي ټي پی ترمنځ د ډېر وخت راهسي اړیکې دي. دوی یو ځای د افغانستان حکومت او نېټو ځواکونو خلاف جنګېدلې دي، خو ټي ټي پی اوس د افغان طالبانو لپاره یو مسله جوړیږي.
تحریک طالبان افغانستان د پاکستان اور سره ډېر مرسته ده، پاکستان سره تعلقات ډېر خو، د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت سره هم تعلقات ډېر خو او خدي خدا د تحریک طالبان پاکستان چې کوم مسله ده دا به د دې په تعلقاتو کې یو درار راولي، یو کریک راولي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی دیوته ویلي، نو خو په افغانستان کې داسې کومه ډله او عنصر شته چې د افغانستان د خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښي، او د طالبانو د حکومت لخوا چاته اجازه نه ورکړل کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. سیرونتو خبريال تایرخان دی وته ویل پاکستان بیا بیا د ډیورن په پولا د بریدونو ودرولو غوښتنه کړي، خو افغانستان دا وخت پورې نه مني چې خاوره د کوم بل هیواد پر ضد کارول کیږي، نو تعلقات باندې به د دې خبرې ضرور غیس پریوزي.
نو چې هغه د سره پاکستان موقف نه مني او دی وی جنرالت نه کیږي، نو دا خو یو هغه سپکیږي اثر بکیږي په تعلقاتو باندې.
د 13 سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه هم د پاکستان پوز ویلیو چې د کومې په خرلاچی سیمه کې د افغانستان د لوري د تراګرو په برید کې درې پوزیان وژل شوي، ټي ټي پی دغه برید ذمہواري هم منلې و. هغه وخت هم د پاکستان پوز ویلیو چې سختې سره غندنه کوي چې تراګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالوي، او پاکستان د افغانستان د حکومت نه تمه ساتي چې پراتلونکي کې به د نورو د غډول حل زلو اجازه ورنکړي شي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دغه پیښه ته په خبرګون کې ویلیو، پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پولې ډیورنډ کرخې ته نږدې پوسټه جوړه کړي. په دغه مهال بیا د دوه خوونه ډزې شوي او مرګ جوبله پکې شوی و. د روان کال پروري په میاشت کې د پاکستان پوز د افغانستان لوري نه په کورمه کې د ترهګری برید دعوه کړې و. د طالبانو د حکومت د دفاع وزیر مولا یعقوب دغه دعوه رد کړې و. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بشري حقوقو نړیوال او ملکی تنظیمونو د تحریک لبیک پاکستان ډلې د پنجاب صوبې د ځایي مشر محمد نعیم چوٹا لخوا د احمدی ټولنې پر ضد د کرکې څخه ډکه خبرې شوې ویډیو ته سخت غبرګون ښودلې، او له حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د یاد تن خلاف د نفرت خبرونې ضد قانون لاندې ګامونه پورته کړي. په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو خپره شوې چې پکې لیدل کېږي چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې د پنجاب منډي بهاودین ځلې مشر خپل پلویان د احمدی ټولنې او په ځانګړي ډول د احمدیانو د حامله ښځو وژنو ته پاروي. نور تفصیل اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
په ټولنیز رسنیو خپرې شوې دی ویډیو کې لیدل کېږي چې د تحریک لبیک پاکستان یو مشر محمد نعیم چټا قادری خپل پلویانو ته واز ورکوي او وایي اغوی د احمدیان او په ځانګړي ډول د قادیانانو په حامله ښځو حمله وکړي چې داسې د هغوی د بچیانو د زیږیدو مخه ونیول شي. د شپږ منټو په دې ویډیو کې چې د پنجاب د منډي بهاودین څخه د تحریک لبیک یو ذلي مشر ښودل کېږي، په ځای نه ودرېږي او د کرکې خپل ډکه وینا کې احمدیانو ته په اشاره کې وایي گستاخان پیدا کی دل ندی پکار او چکم پیدا شی منگ بہگوی جوندی نپریک دو. دا پاکستان دا پنجاب صوبے یا مرکزی حکومت دا تحریک لبیک پاکستان دا دی ذلی مشر لخوا دا احمدیانو پر ضد پارون کو ویناگانو تکم غبرگون ندی خودلے، او دا تحریک لبیک پاکستان ویان صدام بخاری سره چکل وایس اف امریکا ڈیوا دا ہگوی دا گن دریز معلومولو لپاره ټلیفوني رابطه وکړه، نو هغه په دې اړه په سمدستي ډول د سویلو نه ډډه وکړه. تحریک لبیک پاکستان د احمدیانو خلاف د حملو یو تاریخ لري چې په کې سکل اگست میاشت کې ربوه کې د نصیر احمد نومي احمدی تن قتل هم شامل دی. په پاکستان کې د احمدی ټولنې ویان عامر محمود وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د تحریک لبیک پاکستان د ځایي مشر پارون کې وینا د شرم نه ډکه او د افسوس وړ ګرځولې ده. د وای ریاستي ادارې هم په دې لړ کې د خاموش تماشگیر کردار لوبوی. هغه ویلی باید چې ریاستی ادارې د دې تن خلاف د کرکې خبرولو د قانون لاندې سملاسی ګامونه واخلي.
آج پاکستان میں احمدیوں کے خلاف نفرت اس قدر عروج پر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایک اسکول نے چند احمدی بچوں کو محض ان کے مذہب کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا.
هغه وای نن په پاکستان کې د احمدی ټولنې خلاف کرکه دومره سیوا شوې ده چې سروځي مخ کې مونږ ولیدل چې د زایس کول څخه احمدیان ماشومان صرف د هغوی د عقیدې په بنیاد وخکل شول او په پاکستان کې د احمدیانو د بشري حقوقو سرغړونه پر لپسې روانه ده. د بشري حقوقو یو غیر دولتي تنظیم انټرنیشنل هیومن رائټس کمیټه په خپل یو بیان کې د نړیوالې ورورولۍ او د بشري حقوقو د ډلو غوښتنه کړې چې هغوی دې په پاکستان کې د احمدیانو سره د کېدونکي ناانصافۍ پر ضد ودرېږي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی سره تړاو لرونکي زهرا یوسف چې د تنظیم پخوانی مشر د وایس آف امریکا ډیوه ته وایي باید چې حکومتي ادارې په دې باندې سملاسي ګامونه واخلي.
ایسے ہی بہت ہی ویلنریبل ہے ان کی کمیونٹی, تو وہ تو اور بھی غیر محفوظ اپنے کو سمجھیں گے.
هغوی کله چې د یو ګوند مشران داسې د کرکې نډکې ویناګانې کوي نو په پاکستان کې لمخ کې څخه د ګواښ سره مخ احمدي ټولنه به نور هم غیر محفوظ کیږي. سکل د جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو هم د احمدي ټولنې پر ضد په لویه کچه تشدد ته د پام نه ګرځولو په سر اندېښنه ښودلې وه او روان کال د اپریل په میاشت کې په نړیواله کچه د مذهبي ازادیانو جاج اغستونکي امریکایي کمیشن د کال 2022 لپاره په خپل رپورټ کې ویلو چې د پاکستان دننه کال 2020 کې هم د مذهبي ازادیانو ګراف په لاندې تللی. په دغه رپورټ کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي او احمدیانو ضد قوانین د یو نظام لاندې رایج کړي او ریاست مذهبي اقلیتونه د تحریک لبیک په شان غیر ریاستي عناصرو څخه بچ ساتلو کې ناکام راغلي دي. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
حکومت مخالف تاریخ انصاف ګوند لخوا سپریم کورټ ته په ورکړل شوی خواست کې د آډیو لیکس په اړه د عدالتي کمیشن د لارې د وزیر اعظم شهباز شریف نه د پلټنو غوښتنه کړې ده. بل اړخ ته د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزي کابینې غونډې د پاکستان او امریکایي سفارتکار خبرو سره تړلې خفیه مراسلې د وزیر اعظم هاوس نه بې درک کېدل یوه سنگینه معامله ګرځولې او مطبوعاتي راپورونه وایي کابینې په دې اړه د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد قانوني کاروایي پریکړه کړې ده.
د تحریک انصاف لخوا سپریم کورٹ ته ورکړل شوی خواست کې د عدالتي کمیشن د لارې د وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون د کورونو قانون او دفاع وزیرانو نه د پلټنو کولو غوښتنه شوې دي. په دې اړه میډیا سره خبرو کې د تحریک انصاف د اطلاعاتو سکتر فواد چودھری صدا سے ویلی تور لگوی دا ڈومبے زلدی چی دا وزیر اعظم ہاؤس تا یو حساس آڈیو ٹیپ خبر یام کی گی زکا چیف جسٹس تا پکار دی چی دا دی نوٹس واخلی و دا دی پلٹنی اکڑی. درخواست زیاتوی وزیر اعظم شہباز شریف او داغن از دی ملگرو آڈیو لیک جاری کولو مقصد دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان سیاست کے نا اہل کولو و دا یو مجرمانہ منصوبہ دا. بل اڑخت مرکزی حکومت پہ پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندھے دخپل سیاسی گٹو لپار دا پاکستان او امریکہ سفارت کارانو تر منز شوی خفیہ خبرو یا سائفر خبر عام کولو تورو نہ لگوی اور رپورٹو نوای چې د تیر جمعې پورز د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزی کابینې غونډې د عمران خان او دغه نږدې ملګرو په ضد په دې اړه د قانوني کاروای منظوري هم ورکړې ده. مرکزی کابینې د پاکستان او امریکایي سفارتکار ترمنځ شوې خبرو سره تړلې مراسلې د وزیر اعظم دفتر د بيدرک کېدل هم یو سنگین معاملې ګرځولې. د حکومت لخوا جاری کړې شوې آډیو لیک کې اوریدل کېږي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان دغه مراسلې په اساس د خپل هغه وخت پرنسپل سیکرټری اعظم خان سره دا منصوبه جوړوي چې څنګه د بے باورۍ تحریک د امریکا سازش ثابت کړي. دا په داسې وخت چې د وزیر اعظم شهباز شریف او بیا د عمران خان د پټو خبرو آډیو لیکس مخې ته راتلو په سر په ټول ملک کې سخت غبرګون پلیدو کې راځي. ملکی سیاست مداران او څېړونکو په دې اړه د وزیر اعظم هاوس د کنټرول ذمہوار استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکه کوي او د دفاعي چارو څېړونکو جنرال ریټایرډ طلعت مسعود په دې اړه عدالتی کمیشن د جوړولو د غوښتنې ملاتړ کوي.
بالکل بے معنی ہے کہ آپ وہی ادارے کو استعمال کریں جس نے یہ غلطی کی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ کوئی اور ادارے کو جو کہ بڑا معتبر ارادہ ہے. اور
طلعت مسعود ویل غورا بداوی چې کوم ادارې د دې سکیورټی لیبس یا سکیورټی ناکامۍ ذمہ واروي هغه د پلټنو نه لرې کړی شي، او د بل داسې یو ادارې د لارې د تحقیقات وکړي شي چې څوک په ګوتې نو چتوي. سرګند دی وی د امریکا حکومت سو وار د عمران خان دغه تور رد کړي، او پاکستان کې سویلین او فوجي چارواکو باندې ګډ قومي سلامتیه کمیټه هم عمران خان حکومت په ضد بے باوري تحریک په شاده د بهر ملکی سازش امکان رد کړي دي. تیرو سور وزرا حسد پاکستان سیاست د دغه آڈیو لیکس په ضد کې دی. آڈیو لیکس په سر رابنسته شوی حالاتو په ترڅ کې د راتلونکو تګلارې لپاره وزیر اعظم شهباز شریف او عمران خان نن د خپل ګوندونو د مهم غړو غونډې را بللې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د پېښور ایډوارډ کالج ته ورغلی، خو طالب علمانو ته د وینا پیل یې خپلو سیاسي مخالفینو ته په بدو ردو ویلو سره پیل کړی. ایډوارډ کالج ته د عمران خان په ورتګ په ټولنیزو رسنیو نیوکې روانې دي، او څېړونکي وایي یوه تعلیمي اداره د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارول مناسب کار نه دی. او بل دا چې آیا خیبر پختونخوا کې به د تحریک انصاف حکومت د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته اجازه ورکړي چې زده کوونکو ته خپلې ویناګانې وکړي؟ په جړه نور حال له پېښور نه د ډیوې خبریال عثمان خان را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او د هیواد تیر وزیر اعظم عمران خان د پېښور ایډوارډ کالج ته ورتګ کې ځینې خلک حمایت کوي، خو ګڼ شمېر نور پرې نیوکې هم کوي. وایي یو تعلیمي ادارې ته د یو سیاسي مشر ورتګ نه دی پکار، ځکه چې تعلیمي ادارې د سیاسي مقصدونو دپاره کارول یو غیر مناسب کار دی. په سیاسي چارو نظر لرونکي خبریال عقیل یوسفزی وایي د عمران خان لهجه او رویه په عامو حالاتو کې کرک خپروي، او بیا په داسې حالاتو کې د تنقید ذهن طالب علمانو ته خطاب کې خپل مخالفینو دپاره نامناسبه ټکي کارول په ټولنه کې د نفرت او خفګان سبب ګرځي.
په دغه طریقه باندې دغه پیغام ورکوي، هلته کې چې کومه لهجه استعمالوي، کومه رویه استعمال کړه، ما خپل خیال داره چې نه صرف دا چې د صوبایي حکومت ته متعلقه خلکو، بلکې د دغه انتظامیه خلاف چې دی هم اکشن پکار دی، او تعلیمي ادارې چې کوم دي هغه د سیاسي سرګرمو لپاره بیا په داسې لیول باندې استعمالوي چې کوم دي د دې ممانعت پکار دی، او د دې بالکل انکوائری پکار ده، او د دې خلاف چې د اکشن پکار دی.
عمران خان په داسې حال کې د ایډوارډز کالج دوره کړې چې له دې سوره زی وړاندې د لاهور ګورنمنت کالج یونیورسيټي په دورې هم نیوکې روانې دي، او حکومت په دې لړ کې د جی سي یونیورسيټي د وایس چانسلر نه سپیناوي غوښتې دي. د عمران خان د ایډوارډز کالج په خبر په دورې د سوشل میډیا د لارې تاوده بحثونه روان دي. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي بیان دي سمر هارون بلور په ټویټر لیکلي چې د لیډرشپ په سر لیک را بلل شوی غونډه کې د پاکستان سیاسي قیادت ته سپک پوری ویل شوی دی. حکومت او د کالج انتظامی ته به جواب ورکولی، او د اکتوبر په سلورم نیټه مونږ هم را روان یو. د پېښور پوهنتون د لا کالج د کوونکو اسفندیار ربانی وایي نن په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته او یو تعلیمي ادارې د خپلو سیاسي ګټو لپاره وکاروله. آیا دا حکومت په نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ته اجازه ورکړي چې تعلیمي ادارو کې وینا وکړي؟
چونکہ نن عمران خان صاحب ہو سابقہ وزیر اعظم او پدی صوبہ کے داغود لسو کال نہ گورنمنٹ تھے اگر راضی ایڈورڈس کالج تھا نو سبا خو بدل چا گورنمنٹ ہم راضی اب ہم راضی بیا دے ایڈورڈس کالج تھا اور نہ صرف ایڈورڈس کالج ہو دا خون چا واغستو اب ردی ٹول یونیورسٹیاں نہ جلسہ گا جوڑ کی لکہ گورا دا ہر شی خپل ڈیکو رم دے سنگ جو پارلیمنٹ کے دن نہ ڈیبیٹ کی دیشی مباحثہ کی دیشی ڈائیلاگ کی دیشی تقریر کی دیشی جلسہ نہ شی کی دے.
بل پلو ته په ټولنیزو رسنیو او میډیا داسې خبرونه را مخته شوي چې د عمران خان د ایډوارډز کالج په دورې د کالج ځینو استادانو هم اندېښنې ښکاره کړې دي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وائس آف امریکا جیوا ریڈیو دے نن د خالی ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم منحل کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، کابل کې 13 ورځ شوې ځان مرګي بمی چاودنه کې دملو شمېره تر 1300 سیوا شوې. دغه برید کې ازماینو لپاره راجم شوې خزینه موسیلین په نخښه شوې. دغه پیښې پر ضد د خزو په احتجاج باندې طالبانو په کابل کې ډزې هم کړې. د پاکستان پوز د جمعې په ورځ یو ځل بیا ویلي د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د افغانستان د لورې نه د ترخګرو په برید کې یو پاکستانی پوځي وژل شوی او په سوات کې یو ځل بیا په سیمه کې د بدمنۍ پر ضد درنه احتجاجي مظاهره شوې. او په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروستو احتجاجي مظاهرو پسې واقع دو غربي نړۍ تورن کړې او نن یې ویلي په هیواد کې یې نه د اروپا شهریت لرونکي نیولې دي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. کابل کې 13 ورځ شوې ځان مرګي بمی چاودنه کې دملو شمېره تر 1300 سیوا شوې. د غبرید کې ازماینو لپاره راجم شوې خزینه موسیلین په نخښه شوې وي. دغه پیښې پر ضد د خزو په احتجاج باندې طالبانو په کابل کې ډزې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش، د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلفو ګرانډي، د بخښنې نړیوالې ادارې، د هند خارجه وزیر او یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو دغه پیښې غندنه کړې ده. د کابل د زده کړو مرکز کې شوې دغه چاودنه کې لویخت پیغلې موسیلینې نورې هم جوبل شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر په طالبانو باندې غږ کړی دی چې په هیواد کې د هر طبقې او جنس زده کړه کوونکو ته د تګ لارې او حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم په کابل کې شوې بمی چاودنه غندلې او په جاري شوې بیانیه کې یې په کلکه د تمام افغانانو د زده کړو او د دغې په سبب هیواد کې د سولې او امن لاسته راوړنو باندې خبره کړې. عراق کې د شیعه ملیشې مشر مقتدا صدر په کابل کې د شیعه لږکیو پر ضد د بیا ترخګره برید په کېدو باندې طالبان تورن کړي دي. د اعلان کړي چې طالبان صلاحیت نه لري او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې افغانستان کې د مسلمانانو تحفظ یقیني کړي. دا په افغانستان کې د شیعه لږکیو هزارو پر ضد د ترخګره برید لومړی غندنه ده. د مقتدا صدر دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې نږدې کې یو شمېر د طالبانو مخالف مشرانو د عراق سفر کړی دی. بلخوا په کابل کې د تازه چاودنې پیښې په ضد افغان میرمنو احتجاجونه کړي دي او مظاهره کوونکو په خپلو نارو کې ویلي چې په بشر وژنه خاموشي غداری ده. احتجاج کوونکو د پولیسو رخي سیمې نه خپل احتجاجي لاریون پیل کړ او د برچی سیمې پورې لاړل. د راپورونو تر مخه طالبانو په دوی باندې ډزې کړې دي او د احتجاج کوونکو مخه یې نیولې. راپورونه وایي چې یو شمېر خزینه احتجاج کوونکي او صحافیان هم په دغه مهال گرفتار کړل شوي دي. د پاکستان پوز د جمعې په ورځ یو ځل بیا ویلي د خیبر پختونخوا په کور مزله کې د افغانستان د لورې نه د ترخګرو په یو برید کې پاکستانی پوځي وژل شوی. بلخوا افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي دي چې په افغانستان کې داسې کومه ډله یا عنصر نشته چې د افغانستان د خاورې څخه نور هیوادونو ته ګواښوي. د پاکستان سرکاري میډیا ریډیو پاکستان تر مخه پوز ویلي د زیارت په ورځ په خرلاچۍ کې ترخګرو په پوز باندې برید کړی او په ځوابي ډزو کې ترخګرو ته په غټه کچه تاوان اوښتی، خو د هغې کوم تفصیل یې نه دی ویلې. پاکستان په کلکه غندنه کړې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترخګرۍ لپاره کاریږي او زیاته کړې ده چې افغانستان د حکومت نه تمه لري چې په راتلونکو کې خپله خاوره د پاکستان پر ضد کارېدو ته پرېږدي دي. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال وایان بلال کریمی وایس اف امریکا ته ویلي نه، خو په افغانستان کې داسې کومه ډله او عنصر شته چې د افغانستان د خاورې څخه نورو هیوادونو ته ګواښوي او نه د طالبانو د حکومت لخوا چاته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نور پر ضد وکارول شي. هغه ویلی دی د طالبانو د حکومت موقف فالسی دا ده چې د ټولو هیوادونو سره ښه روابط غواړي او د متقابل احترام په بنسټ اړیکې غواړي. تحریک طالبان پاکستان پرون مازیګر دعوه کړې چې تیر شپه د کورمې د خټګری په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو هغه وخت برید کړی دی چې د دوی د سفر په مهال پوز د دوی د ګیرولو هڅه کړې. ټي ټي پی په نښته کې د درې پوځیانو د وجلو او ټپي کولو دعوه کړې او وسلوالو ته د اوښتي تاوان په اړه باندې یې څه نه دی ویلي. د تیر ستمبر د میاشتې په 14 نیټه هم د پاکستان پوز ویلي وو چې د کورمې په خارلاچی سیمه کې د افغانستان د لوري د ترخګرو په برید کې پوځیان وجل شوی وو. ټي ټي پی دغه برید ذمہواری منلې وه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله او د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری د افغانستان څخه په پوله د ترخګره بریدونو په کلکه غندل کړې وه او د افغانستان د حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې په پوله د ترخګری مخنیوی وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دغه پیښې ته په غبرګون کې ویلي وو چې پاکستاني ځواکونو هڅه کړې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ډیورنډ کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. په دغه مهال بیا د دواړو خواونه ډزې شوي او مرګ ژوبله پکې شوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو بیان بلال کریمی په هغه وخت په خپل ټویټر بیان کې ویلي وو چې د اصولو لمخې باید د ډیورنډ کرښې ته نږدې پوستې او پوځي څوکۍ جوړې نشي. خو د پاکستان ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوستې جوړې کړي. کریمی زیاته کړې وه بیا د طالبانو د حکومت ځینې کسان نږدې ورغلي چې د پاکستانی لوري سره په دغه موضوع خبرې وکړي، خو متاسفانه د پاکستانیو ځواکونو لخوا ورباندې ډزې شوې دي او په نتیجه کې اتلافات رامنځته شوي. دا په داسې حال چې د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سوات په مټه علاقه کې د سوات ولسی پاسون د بدمنۍ پر ضد او امن لپاره تیره ورځ احتجاجي مظاهره کړې او ویلي دي چې دوی به نور په سیمه کې د بدمنۍ او وسلوالو فعالیتونو مذمت نه کوي بلکې پر ضد به مزاحمت کوي. په سوات کې دغه احتجاجي غونډه پرون د جمعې په ورځ ترسره شوې چې پکې پښتون ژغورنې غورځنګ، پی ټی ایم، د سوات قومي جرګې، سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر باندې ګډون کړی دی. یا د احتجاجي غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون پوښتنه راولاله کړې چې لس کاله دلته وسلوال او طالبان نشو ورتلی، اچانک 15 ورځو کې دغه څنګه دغه ځای ته لاړل؟ نو چې په دغه لس کاله کې نشو ورتلی، په دې 15 ورځو کې د چا په اجازه ورغلل؟ د سوات ولسی پاسون د احتجاج په داسې حال کې شوی دی چې د تیرې میاشتې په 14 نیټه په سوات کې په یوه 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د 8 کسانو وجل شوی او په یوه بله پیښه کې د امن کمیټې په خوانی غړی هم وجل شوی. د دغه دواړو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې دي. په ایران کې د یوې پیغلې د پولیس په ولخه کې د وژنې وروستو احتجاجي مظاهرو پسې واقع دو غربي نړۍ تورنوي. نن یې ویلي دي چې په هیواد کې یې نه د اروپا شهریت لرونکي نیولې دي. د جرمني، پولینډ، ایټالیا، فرانس، هالند، سویډن او د نورو هیوادونو شهریت لرونکو په نیولو د ایران او غربي نړۍ ترمنځ د اړیکو لا نور د خرابېدو ویره ده. دا خبر په داسې وخت مخې ته راغلی چې ماسا امینی د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهرو کې د نورو کسانو د وجلو راپورونه هم مخې ته راغلي دي. د ایران چارواکو ویلي دي چې 19 کسان هغه مهال پولیسو په ډزو باندې ویشتلي او وجلي کله چې مظاهره چانو په پولیسو باندې بریدونه کول. تهران په امریکا او غربي نړۍ باندې تورونه پورې کوي چې دغه احتجاجونو په شان لاس لري چې د هیواد امنیتي وضع ته زیان ورسوي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي دي چې د غربي هیوادونو شهریت لرونکي هغه مهال گرفتار کړی شوی کله چې د مظاهرو په شا باندې پلانونه جوړول.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنوردونکو د وایس اف امریکا دی وره. په ایران کې پولیسو په جنوب ختیځو برخو کې لارونکوونکو سره له تاوتریخوالي ډک مخالفت کړی چې په ترڅ کې یې په یوه ورځ کې 19 کسان وژل شوي دي. تاوتریخوالي هغه وخت رامنځته شو کله چې په زاهدان ښار کې سنی مسلمانان د جمعې له لمانځه راووتل. دا د ماسا امینی له مړینې وروسته په پیل شویو لارنونو کې په یوه ورځ کې تر ټولو د زیاتو کسانو مړینه ده. نور حال زموږ له همکاري وږمه جالوان څخه اورئ.
د ایران پر روانو احتجاجونو کې په یو ورځ کې 19 مظاهره کوونکي وژل شوي. په ایران کې د حکومت خلاف د دوو اونۍ روان احتجاجونو کې تیزی راغلی او د خبرونو تر مخه د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې تیر ورځ تر 19 تنه وژل شوي. دغه نښتې هغه وخت شوي کله چې سنی لږکي مسلمانان د ایراني بلوچستان په زاهدان سیمه کې د مرکزي جومات مسجد نه د جمعې د مونځ نه پس را بهر شول. زاهدان د سیستان او بلوچستان مرکز دی. په دوبی کې میشت د بلوچستان نېشنل سولیډاریټي ګوند جنرال سیکرټري حبیب الله سربازی د وی او ای فارسی سرویس ته ویلي، ځینې منځګزارو چې کله د جمعات نه را بهر شو نو د حکومت خلاف په احتجاج کې برخه واغستله او په ځای پولیس سټیشن یې کاڼي ورول پیل کړل چې په غبرګون کې پرې پولیسو ډزې وکړې او دغه کسان پکې وژل شوي. سربازی چې ډله یې په ایران کې د بلوچ د حقونو دپاره مبارزه کوي وویل هغه دغه معلومات په ایران کې د باوري سرچینو نه ترلاسه کړي او هغه زیاته کړه احتجاج کوونکي په دې غوسه دي چې په یاد پولیس سټیشن کې یو افسر د یو کم عمرې جنۍ سره د جنسي تیرې په تور بدنام شوی و. د ایران سرکاري میډیا احتجاج کوونکي تراګر او بلتون پاله بیللي او تور یې لګولي مظاهره کوونکو د پولیس خلاف د وسلې استعمال هم کړي. په سیستان کې په تیرو کلونو کې د ایرانی امنیتي ځواکونو د بلوچ وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې شوې دي. په یاد سیمه کې د امنیتي ځواکونو قاچاقبرانو ترمنځ هم وخت په وخت وسلوالې مقابلې کیږي چې د پاکستان او افغانستان سره په پوله پرته ده. د ایران سرکاري میډیا ایران د سیستان او بلوچستان د گورنر حسین مدریس خیابانی دخلی ویلی چې په پیښه کې 19 تنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي چې پولیس هم پکې شامل دي. په ایران کې د 2 کلنې مهسا امینی د مرګ وروسته د احتجاج لړۍ روانه ده. څوک چې د مذهبي پولیسو په ولکه کې مړه شوی و او پولیسو ځکه نیولې و چې مذهبي پولیسو ګڼل د مهسا لباس اسلامي نه دی. ایران تر اوسه په احتجاجونو کې د مرو سرکاري شمیره 100 ښایي، خو بیا ځینې سرچینې میډیا ته دا شمیر د 80 نه زیات ښایي.
د بلوچستان کاروانګر وایي د پشکال بارانونو یې کښت کاروانده تبا کړي او دوی د ماښام په ډوډۍ موندلو حیران دي. کاروانګرو تیره ورځ د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ تر مخه احتجاج کړی. له دغه احتجاج څخه د ډیوی خبریال حفیظ الله شیرانی یو راپور رسولی.
د بلوچستان د ضلع مستون له پنجپای سیمې سره تعلق لرونکي 45 کلن کروندګر محمد فضل مشوانی وایي سږ کال د وسې یا پشکال بارانونو او زیاتو سیلابونو یې ټول کښت او کرونده له خاورو سره خاورې کړي چې له امله یې سخت مالی زیان وروشتی.
زمینداری مختلف د خټکی زمینداری مو وه او د پیازو هم وه. خټکی خو مکمل دا بارانو او د اوبو د وجه مکمل تقریبا کم او بیش د 25 لک روپی کم زمش فصل شو هغه خو تقریبا په 2 لک روپی کم او بیش ودرې دی. نور ټول نقصان وکي او پیازم دغه رقم زمش په علاقه باندې زنی پیازې یوړ زنی چې دی هغه داغیان تو راسته سو.
په کوټه کې د صوبای اسمبلی و مخته احتجاج کوونکې دغه فصلکونه خلک د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه راغلي کروندګر دي. د ټولو هم دغه خبره ده چې کښت کروندي تباسوي او اوس د ماشام په یو ګلمړی پسې حیران دي. د زمیندار اکشن کمیټې بلوچستان مشر عبدالرحمن بازی وډیوته وویل د سیلابونو لقبل د بلوچستان زیاتره فصلونه لمنځه تللی او د کروندګرو عربونو روپی تاوان شوی.
ګرد صوبا کې تقریبا تر 300 عرب روپی زیات زمور د خلکو فصلونه پارکی سیب انګور ټماټر څه فصلاتو دا غو نقصانونه سوي دي.
احتجاجي کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې له افغانستان او ایران څخه راوړونکي سبزي او تازه میوه باندې دي د بندیز ترڅنګ پر یو کیلو باندې 15 روپۍ ټیکس ولګوي
او لارې دي باید چې لاسه چې ومنډي ته وخلګو ته کم وخت کې په ارزان باید شان مجبور وي.
حکومتي ریپورت چې روان کال له 15 جون څخه بیا د اګست میاشتې تر پای پورې د یا پشکال بارانونو او سیلابونو په بلوچستان کې په لکونه یکړه د کښت کروندې آباد مځکه خراب کړي او کروندګر یې اغیزمن کړي دي. د صوبایي اسمبلی غړی اصغر خان ترین له احتجاج کوونکو سره د لیدلو پر موخه وډیوته وویل چې صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه به د کروندګرو غوښتنې مني.
بالکل سل پسل کې زموږ دا کوشش دا مطالبه دی ومنل سي
اوسی او د وفاق سره جوسی شدیف د دوسانت ازاله اوسی.
تیر ورځ په سرکاري جاري کړل سوی یو خبر کې لیکل سوی چې صوبایي کابینه پریکړه کړې چې وکروندګرو ته په مجموعي توګه 15.3 ارب روپی سبسډي یا رعایت ورکوي، چې پکې د زری بجونو لپاره 6.1 ارب روپی، د کاد یا شری لپاره 6.4 ارب روپی، او د اوبو د برمو او شمسیانو د بیا رغونې لپاره 2.62 ارب روپی، او رجستر سو کروندګرو ته به ایالتي حکومت پر زری بجونو 70% رعایت، او پر سولر سیستم یا شمسیانو باندې به صوبایي حکومت 50% رعایت ورکوي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان په خپل وروستني راپور کې خبرداری ورکړی چې د سیلابونو د منفي تاثیر د انرژي، تیلو او د خوراکي توکو د بیو لوړېدو له امله په پاکستان کې د خوراک د سخت کموالي اندېښنه ده. څېړونکي وایي په هیواد کې د خوراکي توکو کمی پوره کولو او خلکو ته په ارزانه بیه دغه مواد تیارولو لپاره باید حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره تجارت لپاره یوه جامع تګلاره راخپله کړي او د دغو توکو په درآمد کولو باندې د ټکسونو شرحه راکمه کړي. نور تفصیل له خبر نه د دیوی خبري علاب در زخره کوي.
د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د سیمایز خوراکي خوندیتوب وضعیت د خرابېدو مخنیوي لپاره نړیوال خوراکي او د کرنې مرستو ته په سمدستي ډول ضرورت دی. د پېښور زری پوهنتون د نیوټریشن ساينسز فیکلټی مشر پروفیسر محمد ایوب او وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي د پاکستان زیاتره انحصار په شنو میوو، سبزیانو او غنمو وی، کوم چې سکال د سیلاب له امله زیات اغیزمن شوی. هغه وایي نو ځکه د خوراک د کمی اندېښنه خود لیکيږي.
زمنګ ملک ته د ټول په فرش فروټ ان ویجیټیبل باندې ډیپند کوي کنه، او که سوال کې د سیلاب په کوم علاقو باندې راغلي نو دا میجر ګروینګ دی د فروټ او ویجیټیبل. مثلا سوات علاقې کې کل ته 60-70% فصلونه چې ګندې خراب شوی دي، او کم چې د دریابونو د چاپېره علاقې نو دا ګټه عموما دی د غنم کری یا جوار کری. په یو علاقه باندې چې سیلاب تیر شي نو هغه علاقې هغه سال سټرکچر یا زمونږ هغه سټرکچر ټول دی ډیسټرب کې نو دې په وجه دا کې دي چې زمونږ فصلونه نه دي څنګه فکسي.
د راپور چې د انګریزي ژبې دان اخبار کې خور شوه په هغه کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې د سیلابونو دراتلو وړاندې د جولای په اولنې هفته کې اندازا لګول شوی و چې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبو په دوه کم دیر شو ځلو کې شپږ میلیون کلیوال خلک د روان کال جولای او نومبر ترمنځ د خوراک سخت کمی سره مخ کېدل شي. د پېښور پوهنتون د معاشیاتو د سانګي استاد پروفیسر زلاکت خان وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي په هیواد کې د خوراک د کمی مخنیوي لپاره باید حکومت یو جامع تګلارې خپل کړي.
د فود شارټیج چې په ملک کې دی چې آلریډي موږ د تیرو څو میاشتو نه ګورو د فود آیټم سپیشلی سبزیانې چې کوم دي، د دالونه دي، چینی دي، د اغې نرخونه د چاو کم ځای ته رسیدلي دي. اوس دې سره به نور هم سیوا کیږي نو دې د پاره په کار دي چې یو کمپریهنسیو پالیسی جوړ شي، او خاص کر زموږ کم نیبرینګ کنټریز چې دي چې د اغې نه د دې شیزونو په درآمد باندې ټیکس کم شي او نور څه فارمالټیز چې هغه کم شي بجای د دې چې موږ په هغه باندې ټیکس نه سیوا کو.
نو موړي زیات کړه د گاونډي هیواد هندستان سره د واګا او پنورو لارو تجارت کول سره په ارزانه بیا خوراکي مواد تر لاسه کیدل شي.
په کار دي چې موږ سپیشلی په دې ورځو کې د انډیا سره کنو تجارت نیږي خو فود آیټم حواله سره موږ خپل پالیسی باندې نظرثانی وکړو، او هم هغه انډین ټماټر، انډین سبزی یا نور د خوراک شیزونه چې د دوبه په لار باندې پاکستان ته راځي نو هغه ډایرکټ په واګا یا سند سره د کم بارډر زی په هغه راشي. یو خو به خلکو ته ارزان ملاویږي، دویم دا دی کوم شی موږ ته فرض کړه په لس ډالر باندې پروځي او هغه موږ په واګا راغوړو هغه په څلور پنځه ډالر باندې پروځي خپل طرف ته هم.
ابتدایي سرکاري شمیرې ښایي په پاکستان کې 6.5 میلیون اکړه هاغه ځمکه د سیلابونو له امله متاثره شوي په کومه چې د حریف فصل کاشت شوی وو. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
په په کراچی پریس کلب کې د نرخزیانو اتحادیې مشرانو په ګډون د بشري حقونو فعالانو خبرې غونډه کړې. دغه غونډه په داسې حال کې شوې چې د تیرو څو ورځو راهیسې په هېواد کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ په بل باندې بحثونه روان دي. نرخزیان وایي چې په کال 2013 کې د دوی د حقونو لپاره چې کوم قانون جوړ شوی هغه قانون سم دی او نور ترمیم ته پکې ضرورت نشته او نه د خلک د دوی په نوم خپل سیاست وکړي. په ډیره نور حال د ذوالفقار بیټنی په راپور کې اوري.
کراچی کې مش نرخزیانو په کراچی پریس کلب کې یوې خبري غونډې سره خبرو کې وویل د نرخزیانو اکونو او د ژغورنې اکټ یا قانون پر ضد په یواد کې غلط مهم یا پروپاګاندا روانه ده او ویل کېږي چې دا قانون د اسلام یا شریعت خلاف دی، باید دغه پروپاګاندا دې ودرول شي. د نرخزیانو مشرانو وویل په کال 2013 کې چې کوم قانون د دوی حقونو د پاره جوړ شوی هغه کې د لاسوهنه نو شي او سیاسي او مذهبي ګوندونه دې پری سیاست کول بند کړي.
سڑی سڑی سر وادو اور خزی خزی سر وادو دا اجازت نشتا اور نہ قانون ورکئی اور نہ اسلام ورکئی ددی خلاف یو زم دا بل کی دسیس شے نہ لکل شوے دے زم دا بل صرف زم دا تحفظ دا دے اور زم دا نوکریانو دا اور زم دا نادرہ ایشو دا اور جائیداد دا اور ددی سوائس نہ دا.
په یاد غونډه کې یو شمیر بشري حقوقو فعالینو او د نرخزیانو اتحادیې غړو ګډون درلود. د نرخزیانو اتحادیې یوې غړې شهزادی وی وی دی وسره خبرو کې وویل د نرخزیانو په قانون تور لګول کیږي چې دا قانون هم جنس پرستی ته وده ورکوي، خو هغه ویل دا سینه ده نرخزیان د دغه قانون تر مخه نه شناختی کارت بدلول شي او نه د چا سره واده کولای شي.
یو بیسیک هیومن رائټ کا بل ہے، اسے سیاست کی نظر نہ کیا جائے.
دا د بنیادی انسانی حقوقو بل دی، پاید دغه د سیاست نظر نشي. دغه بل په ضد شدت پسند خلک دروغجن مهمونه چلوي چې دا د اسلام پر ضد قانون دی. نفرت نه ډکی وینا کولو خپرولو باندې نیشنل اکشن پلان تر مخه پابندی لګول شوی. بیا ولی حکومت د نرخزیانو ټولنې په ضد کیدون کی دغه نفرت نه ډک مهم مخنیوی نه کوي.
خبری غونډې ته د بشري حقوقو فعالینو وویل د هیواد په بیلابیلو سیمو کې نرخزیان د تشدد کار کیږي او وژل شي. نرخزیان دې هم باید د انسان په توګه وکتل شي چې دوی هم په ټولنه کې حقونه لري. هغه نور ویل دا قانون په ټولنه کې د دوی پر ضد کیدونکي غیر انسانی او غیر قانوني ګامونو مخنیوی کوي. د بشري حقوقو فعال شیما کرمانی وی دیوسره خبرو کې وویل چې کوم خلک په دغه قانون غوته پورته کوي باید اول دې دغه قانون ولولي چې پکې سلی کړی دي.
اگر یہ بل پاس ہوا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے پاس کیا گیا ہے.
دغه بل د ډیر مشکلات او سوچي فکر سره پاس کړی شوی. دغه قانون تر مخه پړمبي ځل ټولنه کې نرخزیان د یو جدا جنس په توګه پیژندل شوی او نرخزیان ته حقونه ورکول باندې هیڅ چا ته حق نه رسی چې خلافی ودرېږي.
نرخزیان وای د مذهبي ډلو د خوا په دغه قانون نیوکو وروسته د هیواد ځینې سیمو کې په نرخزیانو کې دونکو تشدد کې زیاتوالی راغلی او په خصوصي توګه د پیښور نه ګڼ شمیر نرخزیان کراچۍ ته راستانه شوي. ذوالفقار بیٹنه، وی وی ډیوا، کراچۍ.
د بلوچستان حکومت د سرکاري نوکرو لپاره د عمر په حد کې تر 30 کالو پورې عمومي رعایت ورکړی دی. اړوند حکومتي ادارو ویلي د بلوچستان حکومت خوښ دی چې د صوبې د بېروزګاره ځوانانو لپاره او په حکومتي څانګو کې د خدمت ترسره کولو لپاره د 30 کالو پورې د عمر په حد کې عمومي رعایت ورکړل شوی دی. بېروزګاره ځوانانو د حکومت د دغه ګام ستاینه کړې ده. نور حال له حمید سمسور څخه اوري.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د عامه خدماتو سرویسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ډیپارټمنټ له لوري په خواره سوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې دغه امر به د روان کال د جولای د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به بیا د 2023 د جون تر 30 نیټې پورې به فعال وي او هغه کاندیدان چې په لومړي ځل باندې د سرکاري ملازمت لپاره درخواست ورکوي او هغه ځوانان چې په سرکاري څانګو کې لوړاندې خپلې دندې ترسره کوي د ملازمت لپاره د دوی د عمر حد تر 30 کالو پورې غزول سوی دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت د اسنجډي صوبایي وزیر عبدالرحمن کتران ویل چې دا د بیروزګارو ځوانانو تر ټولو مهمه غوښتنه وله چې حکومت دا ګام واخیستی. د ده په خبره چې اوس دوی پر هر ډول سرکاري ملازمت باندې پر دوی باندې اپلای کول د دې لپاره اسناد جمع کول ممکن دی. بیروزګار ځوانان د حکومت د دغه ګام ستاینه کوي.
زما نوم شدی
محمد دی تعلق چې دی مسلم باغ زله کلاس فلاسر لرم دا ډیر شدی ماشا الله مخ چې بخلګو په مثال کې 23 کال عمر چې وو او استاد تر درې څلويش کال پورې چې ورسېدی بیا هم د ته ان شاء الله ډیپټی ملایوي نو زموږ بلوچستان سره ډیر خار بیروزګاری ډیره پکښې ده اکثره نو جوانان بیروزګار دي 23 کال کم دي هم بیروزګار دي د درې څلويش خو بیخي بیروزګار دي
صوبایي وزیر عبدالرحمن کترن ویل چې حکومت تکل کوي چې په صوبه کې د خلکو غربت او بیروزګاری ختم کړي سردار عبدالرحمن کتران دا خبره هم کوي چې په بلوچستان کې تراویا زر ملازمتونه خالی پراته دي او چې حکومت دغه نیم هم ډکې نو دلته د بیروزګاری کچه ډیر راکمېدلی سي د مدني ټولنې پالنوي چې په بلوچستان کې په لکونو خلک بیروزګار دي او دلته د نورو صوبو په پرتله باندې د غربت کچه هم ډیره زیاته ده چې تر 60% زیات خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي د مدني ټولنې فعال غړی ضیا خان په دې باب وایي
په بلوچستان کې اول هم نوکریانی او د کاروبار نورې مواقع بیخي نسته چې کوم د نوکریانی دا په اسانۍ نه ملاويږي ډېری سفارشونه او ډېری پیسې خلګوي خو بیا هم داسې څه خلګ راسي پر پوسټو باندې چې هغه په میرټ باندې کار کوي روزګار او خلګو تور کوي او بلوچستان د پاره نوري داسي مواقع په کار دي چې راسي چې په خلکو کې د بچنی چې د خط
په پاکستان کې د سرکاري ملازمت د عمر اخري حد 28 کال دی خو په بلوچستان کې چې بیروزګاری ډیره زیاته ده شاته پاته سیمه ده ځوانان په سملاسي ډول باندې روزګار نشي ترلاسه کوله حمله دې کبله په خواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی د سرکاري ملازمت لپاره د بیروزګار ځوانانو عمر و درې څلويش کال ته غزولی وو حمید سمسور وی او ډی وا کوټا
درنور دن کور اپورن موور دل وسام یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوی
امریکا برابر دا خبره په سخت ټکو کې کوي چې د روس فوجونو چې د اوکرين زاپوریجی انمي کم اټیمی بجلیګر د مارچ د سلورم تاریخ نه نیولې ده د دې د تحفظ او سلامتیا د پاره دی د یو بین الاقوامي معیار په منلې شوی طریقې کار عمل درآمد وکړي شي ملګرو ملتونو کې د امریکای د سیاسي معاملو په باب له خصوصي ستر صلاحکار جیفری ډی لورنټس په یو وینا کې ویل دي چې موږ د اټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې بجلیګرتا به د سکرچا او د محفوظ رسایې د خبري مرسته جاری ساتو د دې مقصد د پاره دا ضروری ده چې روس دغه بجلیګر کې د اوکرين کارکونکو ټکنیکی کسانو ته اجازه ورکړي چې د اټیمی توانایي د بین الاقوامي ادارې د اهلکارو ټیم او د اوکرين اپریټران د هغه حکمت عملی په عملی کولو کار شروع کړي چې دغه بجلیګر د حفاظت د پاره ضروری ده چې دا شند د سقسمه اټیمی حادثي خطر کم نه کم کړی شي دوی چې امریکا د اوکرين د دې مطالبي مرسته کوي چې د زاپوریجیا اټیمی بجلیګر خوښه علاقه دي غیر فوجي وګرځول شي روس ته دا اختیار حاصل نه دی چې دنیا غیر ضروری خطرو سره مخ کی او سم ممکنه اټیمی حادثه وشي د اټیمی بجلیګر خوښه هر ورځ سناسه فوجي انخته کیږي او دې سره د یوې اټیمی حادثه کې دوه امکانات زیاتیږي تیر ورځو کې د شوی ګولباره لوجي بجلیګر نه بهر ته وتلې لاین پرې کړې شوی وو دې سره د بجلیګر په حفاظت سره د چلولو د بندوبسونو د تعالی ترغ کېدو خطر پیدا شوی و سفیر ډی لورنټس پروس زور راوړلو چې دغل ته ټولي فوجي کار روايه ختمي کی او دا په مکمله توګه اوکرين ته اوسپاري دغه اټیمی بجلیګر او دې کې پیدا کیدونکې بجلی د اوکرين ملکیت ته اوکرين نه د دې اټیمی بجلیګر د اخستو او دینه د پیدا کیدونکې بجلی روس ته د بوتلو کوشش به ډیر د پاراونی کوشش وي او دا و یقینا چې د خود غرضه او د کوتا نظرای عمل وي سفیر ډی لورنټس په واضح ټکو کې وی چې موږ د روس هغه ټول کوششونه رد کوو کوم چې روس د اوکرين په جنگ کې د اوکرين بجلی هم د اوکرين خلاف استعمالوي د اوکرين د جنگ زورونه د عام اولس د پاره ورسته ورده پزیاته دودا اوس وخت چې روس جنگ بس کی او سفارتکارای تکینی پر روس لازمه ده چې د روس د خود اختیاری خاطر اوساتی د سچې د ملګرو ملتونو په منشور کې هم غوښتنه شوې ده
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوی کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202 3 او یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.